کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر ده. آزادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وری حمل نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابره ده. البته کال 14 لومړی دی، هجری شمسی کال. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP وایي په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې پروانه میاشت کې پر 2,60,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالت پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نشي. د میدان وردګو ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک آزادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې. د ویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بښنه نه غواړي چې ویلې و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 16 د پولنډ په پلازمینه وارسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک دا باور نه کوي چې ده به ویلي وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي. د اوکراین د ولسمشر یوه سلاکار اولیکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په خبره یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه 3 ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي. له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. متحد ایالاتونو په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو بندیدل غندلی دي. د شمال ختیځ سیمو د منځنیو ښوونځیو او لیسونجونې لا هم هیله منې دي چې طالبان به یې ښوونځي پرانیزي.
موږ د چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره خلاص کړي. فقط همدغه امید ارمان لرو چې زموږ مکتبونه دې خلاص کړي.
د روزګان ولایت کروانګر وچکالۍ او خپلو حاصلاتو ته په اندېښنه کې دي.
په بالا وشکلي د دغه اوس زردم اندېښنو کې ورته تللی یم. په کور کې دغه اوس یو سر اوبه نه یو برمه معنا وشه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روسیې او اوکراین مرکچیان د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی دي. په 15 دقیقې اونیز بحث کې بیا هم پر نجونو او ښځو د بندیزونو علتونه له شنونکو سره څېړو.
ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنې نجونو څخه یې بیخي سپار جوړ کړی دی.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د آزادۍ رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دریو نړیوالو رسنیو د خبرونو بندیدل غندلی دي. د وزارت په یو خبر پانه کې د طالبانو لخوا خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي متحده ایالات او نړیواله ټولنه د طالبانو کړنو ته متوجه ده. د امریکا غاک، بی بی سی او دوچویلې رسنیو مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ د شنبه په ورځ طالبانو د تصویري خبرونو د خبرېدو مخه نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بیان ازادۍ ضد د طالبانو پریکړو او محدودیتونو دوام ته د نړیوالو غبرګونونو په ډیریدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې په افغانستان کې د درې نړیوالو رسنیو د تصویري خبرونو خپرېدل بند کړي دي. طالبانو د تیر شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او ډویچ ویله تصویري خبرونې چې د ځینو خصوصي رسنیو لخوا خپرېدې بند کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې خپلواکو معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودول د اندېښنې وړ بلل شوي. اعلامیه کې لیکل شوي امریکا او نړیواله ټولنه د طالبانو کارونو ته متوجه ده او د رسنیو پر وړاندې د نوي محدودیت سربیره دا ډله آن د هغو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلې چې وړاندې یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیالګې په توګه د مارچ په 23مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې ته اشاره کړې چې روښانه کوي طالبان په هغه اړینو ژمنو عمل نه کوي چې له افغان ولس او نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حقونه دي، نه دا چې غربي ارزښتونه یا نړیوالې ټولنې ته امتیازات دي. دا حقونه د یوې سوله ییزې او سوکاله افغان ټولنې لپاره اړین دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو له حقونو سرغړونې د پای ته ورسوي او ډاډ یې ورکړی چې دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي. امریکا په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ژمنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادۍ د حق ملاتړ کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعینو څخه چې وشي کولی له تاوتریخوالي له ویرې پرته ډاډ او آزاد کار وکړي. له طالبانو مو په دې اړه د دوی دریز وپوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې د بیان ازادۍ ته خپل حکومت ژمن بللی و. طالبان داسې مهال پر رسنیو او د بیان په ازادۍ محدودیت زیاتوي چې تېره میاشتې ویان ذبیح الله مجاهد یوه غونډه کې وویل د ټولنیزو او ټولیزو رسنیو مخکینی قانون چې د جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی و د عملي کېدو وړ دی. خو ښکاري چې طالبان نه یوازې د دې قانون عملي کېدو ته ژمن نه دي، بلکې ورځ تر بلې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې خپل سخت دریځ کړنی لا زیاتوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت لخوا لږ پګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د ښوونځیو بندولو په شمال ختیځ زون کې ګڼې نجونې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې کړې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
په کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر نجونو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بیا ځل د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو دوی ناهیلي کړي دي. په کندز کې د بی بی امینې د نجونو د لیسې د لسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ وایي
اووم نه تر دولسم پورې بیا هم خپل درسونه محروم اسول. موږ له دوو چارواکو نه غواړو چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص کړي تر څو موږ زده کړې وکړو او په آینده کې موږ کانکور امتحان ورکړو تر څو خپل هیواد ته یو خدمت کولای وسو. فقط همدغه امید او ارمان لرو چې زموږ مکتبونه د زر تر زره د خلاص کړي.
د بغلان د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې فرزانه عمرخیل ازادۍ روډې ته وویل
طالبان له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې هستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو او مکتبونه خلاص نشي. موږ کومه هیله چې درلودلې هغه له خاورې سره خاورې شولې.
د دوی په خبره له تعلیم او زده کړې پرته د ټولنې پرمختګ او ځان بسیا کېدل ناشونی دی او که چیرې د نجونو د ښوونځیو دروازې همداشان تړلې پاتې شي نو په راتلونکي کې به افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ښځینه کادرونو له کمښت سره مخ شي. د تخار ولایت د نجونو د لیسې د یولسم ټولګي یوه زده کوونکې مدینه وایي
مکتبای ما چند روز است شروع است.
طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي. د طالبانو د اقدام د نجونو پر روح او روان منفي اغېز کړی دی. موږ له طالبانو غواړو چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي، ځکه زموږ ټولنه ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او انجینرانو ته اړتیا لري.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې له شپږم ټولګي پورته هم نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي تر څو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې پاتې نه شي. د بدخشان یوه اوسیدونکي رخشانه احمدي وایي
مکتب رفتیم، طالبان ما را نه
طالبان موږ نه پرېږدي چې خپل ښوونځیو ته ولاړ سو او موږ ډېر خپه سو. زموږ هیواد معلم، ډاکټرې، څارنوالې، انجینیرې او تعلیم یافته نجونو ته اړتیا لري. نو که د ښوونځیو دروازې بندې سي موږ څنګه کولای سو چې ډاکټرې او انجینیرې سو؟
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د وری میاشتې په دریمه په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو په ناببره توګه بیا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودو په کور دننه او د ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د غځېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د طالبانو دا اقدام وغنده. امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې نور د نجونو د زده کړې د مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتګ د دوی پر راتلونکي ډېر اغېزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وای یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتګ د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلې شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري یا حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرېنږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوی جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشره منی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجندا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو پرون بلخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد د رایو وړاندیز طرحه کړ. په قومي اسمبلا یا د پاکستان په ملي شورا کې د اپوزیسیون مشر میا شهباز شریف د پارلمان د مرستیال مشر قاسم سوری په وینا دا تحریک وړاندې کړ او ادعا یې وکړه چې نور د ولس پر عمران خان باور نه دی پاتې نو ځکه یې د دوی پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړ. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال سراج زهیر راکوي.
دا د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپېتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کیږي او دارنګي د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 وځنډوله. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک د منظورېدو قرارداد پاس شي نو د 3 تر 2 پورې به پې د بحث وروستو رای اچول کیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8 د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1025 د قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړی او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپلې چوکۍ لرې کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو له 122 اوټونه پکار دي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمېره یې له 122 زیاته ده. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا دعوه کړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی په تیرو څه باندې دوه اونیو کې د لومړي ځل لپاره د مخامخ خبرو لپاره په ترکیه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې اوکراین چمتو دی خپله بې طرفي اعلان او د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره پر روغه جوړه غور وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل چې د فبروري میاشتې په 24 نیټه پیل شوی و لا هم پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې او اوکراین هیاتونه د ترکیې په استنبول کې دي او خپلې مخامخ خبرې پیل کړې. دا په څه باندې دو اونیو کې لومړی وار دی چې دواړه لوري بیا خبرو ته سره کښېني چې هدف یې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو سلا کېدل شول سوي دي. تر دې مخکې دواړه لوري هم په مخامخ او هم په ویډیوي کانفرانس کې په کوم پرمختګ نو بریالي سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دغه تازه مذاکرو کې به لومړیتوبونه د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا وي. ولسمشر زلنسکی د یکشنبه د شپې ناوخته په خپل وینا کې ویلي وو هیواد به له ځنډ پرته واقعا پر سوله د سلا کېدو هڅه وکړي. تر نننیو خبرو مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغو هیاتونو ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د دوی په مذاکرو کې پرمختګ به د اوکراین او روسیې د ولسمشرانو ولادیمیر زلنسکی او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته زمینه برابره کړي. اردوغان زیاته کړه د دې وخت را رسېدلی چې د کوټلي نتیجې ترلاسه کولو لپاره خبرې وسی. د ترکیې ولسمشر په اوکراین کې سمدلاسه د اوربند غوښتنه وکړه او ویې ویل اوس د دې غمیزې پای ته رسول په دوړو لویو پورې اړه لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یکشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ د مذاکرو د کوربتوب موضوع تایید کړه. د اردوغان دفتر وایي هغه په اوکراین کې د اوربند او په بشري وضعیت کې د بهتري غوښتنه هم وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل څه باندې یوه میاشت کېږي خو روسیه لا هم نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې او اوکراین مرکچی پلاوی ترکیې ته رسېدلی دي. دا په تیرو دوو اونیو کې لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو چې د جګړې په حال کې دي مرکچی پلاوی په ترکیه کې مخامخ خبرو ته کښېني.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه همدوم راو په څو شیبو کې به اسد الله لودین له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه واوري.
په کابل کې د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو ملي ټولنه جوړه شوه. د سوداګرۍ او تولیدي شرکتونو سراسري ټولنې رئیس محمد باز غیرت نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان په کچه دا لومړنۍ سراسري ټولنه ده. ښاغلی غیرت وایي یا د ټولنه د سوداګریزو شرکتونو او تولیدي فابریکو ترمنځ د اړیکو رامنځته کولو په موخه جوړه شوې. د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو په سراسري شورا کې څه باندې زر شرکتونه غړیتوب لري. د ښاغلي غیرت په خبره په افغانستان کې شته تولیدي شرکتونه پلاستیکي توکي، لبنیات، بسکیټ، صابون، مدني اوبه، آیس کریم او شیرین تولیدوي او خلک کولی شي د بهرنیو محصولاتو پر ځای کورنۍ تولید شوي توکي وپیري. د افغانستان د غالیو سوداګر د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې د شته ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د غالیو سوداګرو د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې په بانکي برخه کې پر شته محدودیتونو، د اومه توکو د بیو لوړېدلو، د سوداګریزو هوایي دالیزونو د فعالیتونو بندیدلو او پاکستان ته د غالیو د صادراتو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومن له یادو سوداګرو سره په لیدنه کې ویلي چې غالۍ د افغانستان له مهمو سوداګریزو توکو دي او ژمنه یې کړې چې د غالیو د سوداګرۍ په برخه کې به د دوی شته ستونزې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 8.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 2 پوله، زر هندۍ کلداري 1.00 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 4.6 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د اورزګان کروندګر خپل حاصلات ته په اندېښنه کې دی او وايي کمرستي ورسره ونه شي نو ټوله خواري به لمانځه ولاړ شي. د اورزګان د کرنې د ریاست چارواکي وايي د وچکالۍ د اغیزو د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولې چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کاپ په 15مه چې د طالبانو لخوا څخه د بزګرانو د ورځې په نوم نومول شوې. په اورزګان کې دغه ورځ نن د کرنې او مالداري په ریاست کې بزګرانو د طالبانو سره پر داسې مهال ولمانځل چې ټول بزګران خپل راتلونکي ته اندېښمن وو. دا پروګرام پر دوو برخو ویشل سوی وو. یوه برخه یې خبرو ته ځانګړې سوې وه او په بله برخه کې بزګرانو خپل حاصلات نندارې ته وړاندې. یو شمېر اورزګان مېشتو کروندګر وو چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی وو. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل چې د اورښتونو نشتوالی او په سیندونو کې د اوبو کموالی زیات اندېښمن کړی دی. دوی وویل چې د دوبي موسم ته لا هم زیات وخت پاتې دی، خو په خبره اوس لا د اوبو له کمښت سره مخ دي او په ډېرو سیمو کې کښتونو ته اوبه نه رسېږي. عبدالودود او حمیدالله چې په یادو مراسمو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه کښتونه چې زاړې کښتونه دي هغه اوس سم دي، هغه نوي کښتونه چې تازه کرل شوي دي هغه د اوبو د نیست له امله اوس مخ پر وچېدو دي. ولا په ځمکه کې اوبه نشته، هغه اوبه چې د برمو د هغه ډېر کښت شوي دي او ډېر په اسانۍ سره نه راخېږي، یا د تیرو په مصرف سره یا خو ډېر مشکلات لري او راتلونکي هم پوهېږو چې که داسې وچکالۍ شاید راتلونکي کال به ډېر د سخت ستونزې سره مخ
لس 15 شپږ تنه عیال دي سره یو ځای دي، دوه درې څلور کسه د خواري دي وروره بالا وشکلی د دغه وسا زردمه چې د زو در تنه سم دغه انګښنو کې ورته تللی ام په کور کې دغه وس یو سر وبنه یو برمه معنا وشه د ورته اړ یعنی چې بل که سره ته باریږم یارانې خسته کپ کې اړه ام یارانې خسته.
د پروګرام په دوهمه برخه کې هغه بزګران چې د خپلو مځکو حاصلات یې نندارې ته ایښي وه پر افغانستان یې له واکمنو طالبانو غوښتنه وکړه چې د حاصلاتو لپاره بازار ورته پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې بزګران پر داسې مهال د طالبانو څخه د خپلو حاصلاتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. او ورته وخت کې په اورزګان کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم مني چې په اورزګان کې وچکالي زیاته سوې ده، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د ترسره کېدو لپاره پلان لري. د یادې ادارې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدي په جوړه سوې غونډه کې وویل چې د باراني اوبو د مهار کولو لپاره هم پلان شته چې په اورزګان کې چکډمونه جوړ کړي. د اورزګان ولایت دغه خلک پر داسې مهال د وچکالۍ څخه سر ټکوي چې د اورزګان ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس به ملالۍ بشیر په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوو مطالبو ته کتنه وکړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته پام کړی او لیکلی دی چې دې اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا پروګرام بدل کړ. تمه وه چې د دوحې په غونډه کې امریکایي او طالب چارواکي سره وویني، خو امریکا د تیرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غونډه لغوه کړه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په ناڅاپي ډول خپله ژمنه ماته کړه. یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د حمل په درېیمه به ښوونځي د ټولو نارینه او ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ډیپلوماټان ډېر خوشبین وو چې طالب چارواکي به پر خپلو ژمنو ولاړ وي، خو داسې ونه سول. لویدیزو چارواکو څرګنده کړي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه به تر هغه ممکنه نه وي چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز له امله حیران دی. هغه غوښتنه کړې چې په راتلونکو ورځو کې دې دغه پریکړه بدله سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو د باندې دي چې تر 60% زیاتې نجونې دي. له امریکا څخه خبرېدونکي هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په امر د بی بی سي فارسي پښتو او ازبک تلویزیونی چینلونو تړل کېدو ته پام کړی دی. پر دې سربیره د طالبانو حکومت د امریکا ژغ او دوچې ویلې پر خپرونو بندیز لګولی دی. د بی بی سي د انګلیسي ژبې د څانګې مشر طارق کفاله ویلي دا یو اندېښمنوونکی پرمختګ دی او دا په داسې حال کې راځي چې افغانان په یوه ګډوډۍ او بې باورۍ کې دي. په همدې حال کې د امریکا ژغ خبریالې یولانډا لوپیز په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د تړلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د دویچه ویلی عمومي منشي پیټر لیمبورګ هم پرون د مارچ په 28مه نیټه په یو پیغام کې ویل چې د بیان پر ازادي او رسنیو د محدودیتونو ډیرول د اندېښنې وړ دي. هیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې طالبانو ویلي چې د دوی زغم د دوی د تیر حکومت چې په 1990 کلونو کې وو پر تله زیات سوی، خو د ورځپاڼې په وینا په عمل کې لیدل کېږي چې دا کار نه دی سوی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ او په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
خوست ولایت نه در سره پاریکه کې ما د طالبانو چې کوم ښوونځي تړلې دي دا غالي ښکاري د خارجیانو سره ده چې په رسمیت هغه نه پېژني، نو د خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي، نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو زموږ دې د هغې دپاره سر نه ګرځوي. هیله مو دا ده چې د نجونو او هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
زلمن د والی صاحب محترم څخه د هیله کوم چې د ډیر نسبت مهربان سړی دی. ما چې اریولې دي چې ښه مجاهد سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځو پورې دغه موسساتو توجه راواړي چې دغه سره یو ویندلایي کومه او ثواب د دم پکښې کې چې دا روزه مبارک راله په تیر جا چې دا د معرف مامورین ډیر ویلي دي د ملازمین نو د خلیر هله کول مر شاورونو خلاص دې چې پات کی او مر هم په یو شلې رسوان دی مجاب کړی دی. نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دې په تر واړې تمام لري دا روزه په برابر باندې شي کومه سره وچ و سلام.
د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې مو هیله ده چې د ما پیغام نشر کړي. د اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده د مشته پرچی راکړي چې موږ د سختي شاتي مشکل سره مخ یو. دا پرچی چې په نورو ولایتو کې شروع شوی چې په کندهار کې نه شروع شوی ده، چې دا پرچی چې د شهره د مرستې شروع کې وسلام به احترام.
زابل زولا درغنا د سولې خبر کوم کم دا مسیس را دي دا ټول غلط دي. تاسو څه وايي؟ ټول دروغ وايي. ما دي په خدا قسم کې انسان تور کړی مستحق کړی ته غیر مستحق تر شي، نو پر لیاز د خدای پر لیاز د قران مسلمان څه ته پیغام ورسیږي چې دا کوم شخصم مستحق خلکو ته ورته غیر مستحق ته موږ ته وسلام.
عبد الواحد لوګر نه مې زنګ والای د دما غوښتنه له دولت نه دغه د سیل باندې ټیکس و نه خلی، په پارو باندې ټیکس و نه خلی چې زراعت په دغه شیانو ولال ده. او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمی پیدا کړي وای، خلک للمی کړي تخم نه پیدا کیږي. دا څه رقم زراعت ته پس ملده کوي؟ د زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمی ورکړي. بوست وخت د کرنې د ولاکه کال ته پښتک زر روپۍ او بوجي غنم واخلي چې دا عالمي څوک کرین وای چې جگ دی بس قیامت دی او خلک للمی نه کړي. باید چې پټیلو په غبانې بيخي به ټیکس وانه خېتل شي په پارو باندې او پټیلو باندې. دا خو د ټول افغانان په پخو درې ټول د قانون په پخو درې.
جنامت خبره کوم زید ویدری خبر دا چې مهمه خبره ده کوم چې پاسپاتي د سرسوم د دغه موشات په برابر د موشات مستحق خلکو ته نه رسیږي. ور ملکان توجه کول بیا طالبان خپل توجه کوي او دغه د وزو مشران خپل پر قربان باندې توجه کوي. یو ور کوي چې را لې چې دغه پیسې د شهیدانو دی د هغه خلکو دي چې تاوان ورسېدلی وي هېچا ته یې نه دي ورکړي. یو نفر دی زه شهید شو، اته یویشت دانې هندارې ما ډسې دولت یې دیوال چپا کوي، نه پیسې چا ورته ورکړي، نه یې کارت چا ورته ورکړي، او نور داسې خلک شته چې درې څلور کارتونه یې ورته ورکړي دي. موږ د طالبانو نور مقاماتو څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دغه خبرې وکارونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.